سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشی په خیر راغلی. زه زیبا خادم او حفیظ آصف صاحب د خبرونه قربانی یو، او په یوه د سیمه سره باندې بحث کوو چې رپورټونه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 غونډه ترڅنګ ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د جون په 19 په جنیف کې د افغانستان په بشري وضعیت خبري وشي او ریچارډ بنت به غونډه تخپل راپورټ وړاندې کړي.
علاوه بر این گفته میشه که یان سایدرمن مسئول بخش پالیسی حقوقی کمیسیون بین المللی حقوقدان هم در مورد وضعیت بشری زنان افغانستان در این شرط سخنرانی خواهد کرد.
او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي دي چې د ښځو د حقوقو د ساتنې او په دغه هیواد کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون لپاره یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده.
ای همه مطالبی است که در این برنامه با مهمانای محترم در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانا را معرفی کرده و بحث آغاز کنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث آغاز میکنیم.
ویان احمد الله چیوال
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو خبرې کړي. یونیسف په ورته وخت کې ویلي چې تر هغه مهاله به ښوونیز پروګرامونه دوام وکړي. په افغانستان کې د مرستندویه ټولنې مسؤلین وایي چې طالبانو نړیوالو موسسو ته ویلي چې نور نشي کولی د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې خو طالبان چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. د اسلامي همکاریو د سازمان استازو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو او دغه هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعه پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکارۍ سازمان پرون خپور کړ، په کې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یو لار پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د غونډې تخپل راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې چیرونکي فرشته عباسی ازادۍ رادیو ته په یو لیګل شوی پیغام کې ویلي د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري پر لګیدلو بندیزونو متمرکز وي. په متحده عربی اماراتو کې د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د معاشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله وڅېړل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده، تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازو، د ډیجیټل سیستمونو متخصصانو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشري میلنډا ګوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې اړیکې ولري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې پرون ماښام د یو دولتي خونځي و خون کې وشل شوی. د دې ولسوالۍ د پولیسو یو مشر مشال رادیو ته ویلي چې دغه خون کې د لنډی کوتل په میریخیل سیمه کې وشل شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې د امریکا د اساسي خدماتو لپاره دي، لکه د خوړو او بو روغتیايي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا به هغو خلکو ته د خپل کورنیو لغړو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواروواره شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2022 میلادي کال د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین باندې برید کړی دی، تر 5 میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.
ایرانی او لویدیځو چارواکو د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې واشنگتن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همدارس په بهر کې د ایران د کنګل شوو شتمنیو د خوشي کېدو پر مسله وغږیږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی خستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د یوګنډا پولیسو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې اړوند وسلوالو پر یو ښوونځي برید کړی او 15 کسان یې وژلي. دا ښوونځی د یوګنډا په لویدیځ کې د کانګو له پولیس سره نږدې دی. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراټیکو ځواکونو په نوم د یوګنډا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. دې ډلې د جمعې په ورځ پر دغه ښوونځي برید کړی او د ښوونځي لیلیا یې سوځولی او چورت اعلان یې کړی. پولیسو نه دي ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه زده کوونکي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستلی مشه د سپین خبری یا رکو راس پروگرام ته. البته د نن وضعیت پروگرام د دې پروگرام نه روسته اوریدل شي. درنو ریدونکو، نن مسله دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې په نږدې 13 کلونو کې د جنکو او ښځو د ژوندانه په حق له په یو تازه راپور کې ویلي دي چې جنکۍ او ښځې په افغانستان کې د یو پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. نو د جون په 19مه یعنی د دوشنبه په ورځ سبا نه بل سبا په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 350مه غونډه کیږي او ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خاص نماینده یا راپورټر بنت هم د غونډې ته وینا وکړي او د بشري حقوقو په حق له د خپل راپور هلته وړاندې کړي. د دې ترڅنګ بل خبره دا ده چې د اروپای ټولنې ځنګړي استازي توماس نیکلاسن د افغانستان د میرمنو یوې شپېته کسیزې ډلې سره کتلې دي په دې تیر هفته کې او ویلې دي چې په افغانستان کې یو ملي ډیالوګ ته ضرورت دی چې د بشري حقوقو او د ښځو په حقوقو باندې خبرې وشي او د حل یو لار ورته راوستل شي. نو نن موږ سره سوال ده چې د دې ټولو غونډو په نتیجه کې فکر کوي آیا داسې به وشي چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په حق له یو داسې اقدام وشي چې د پرابلم یا دغه مشکل حل شي.
ولی ای همه مطالبی است که در این برنامه با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای محترم برنامه بانو سبرینا حمیدی، فعال حقوق بشر، و دکتر نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو هستند. پروفسور برنامه میگن که بر فعلا تنها بانو حمیدی در روی خط داریم. بانو حمیدی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوید؟
سلام دخترانه اولیتون، سلامونه اونیکیلی.
تشکر از حضور شما در برنامه.
مننه آصف عزیز محترم. صبرینا حمیدی بی بی ستلی مشه په خیر راغله پروگرام ته.
تاسو سلامونه نکیلی
من نه تاسو نه لږ به انتظار وباسو خو مخې دې چې زمونږ محترم ملما اندیشه سیبری شیخ خبرونه ته نو خبر دا وی حمید او بخې اسفیس محترم چې خبرونه پیل کړو.
بله بله بفرمایئ با بانو حمیدی شروع کړئ.
ښه حمیدی خور ته خو خبره حتما د قصاص کار دی او همیش د مسایلو کې تاسو ډیر فعالیت کوي د بشر د حقوقو د خزو د حقوقو نو اوس د څه ټاکل شوی دی چې د جون په 19 چې سبانه بل سبا د دوشنبه ورځ ده په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په بحث کې د افغانستان په مسلې باندې هم بحث کیږي خصوصا ریچارډ بنت په هر تخپل رپورت وړاندې کوي کوم رپورت چې برابر کړی دی نو موضوع دا ده چې اصلي سوال ده ټول سره وريدونکو سره او ټول سره چې د افغانستان د مسلې او خصوصا د بشر د حقوقونو د سرغړاونو په برخه کې په افغانستان کې د مسایلو په حق لا قمندي لري اغه یم دا سوال کوي چې غونډې خو ډېرې کیږي او دا بل غونډه به هم وشي د جون په 19مه آیا د دې غونډو نتیجه به د دې سبب شي چې په افغانستان کې دغه نننې کم وضعیت چي دی کې بدلون راشي تاسو فکر کې ستاسو ارزیابي څه ده حالات خو درته معلوم دي
البته په اول قدم کې باید وایو چې د بشري حقوقو وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې هم د سیاسي پلوان په فرهنګي پلوان ټولنیز اړخ یو خو د اندېښنې وړ ده د دې ترڅنګ بل خو ته د تروریستي ډلو حضور طالبانو په لومړي سر کې په مراکې په مهال یا د مذاکرات په مهال په توګه کې دا دوه ورکو کې ژمنه کړو
ها
اند بشري حقوقو د تحفظ لپاره د میمناسبو د تحفظ لپاره او د دې ترڅنګ د پدې برخه کې هم د ژوند چې موږ به چې چالو ته اجازه ورکړو چې هغه د افغانستان خاوند د فعالیت کوي دا په خپله په دې دوه ورکو کې د پاتې راغله د میمنو د حقوقو د تحفظ لپاره خو د کارونو په د دې ترڅنګ قدم په قدم چې د ریچارډ بنس راپور کې دا وایي دا په سیستماتیکه توګه د میرمن خپل د حقونو نه محرومې کړلې هغه په فرهنګي حقونو دي هغه ټولنیز حقونو دي په مدني حقونو دي په سیاسي حقونو او د احکام او فرامینو په وځ باندې د دې اقدامات ترسره کړل او اله د خلکو د لومړي نام نه غواړي چې د ملګرو ملتونو مداخله پدې برخه کې د نور نړیوال ټولنې ملاتړ د افغانستان د میرمن په سبب د دې شي چې میرمن د دغه وضعیت نه
او
بربختانه موږ ګورو چې ورځ تر بلې دا وضعیت کمیږي نه کمښت نرمښت پکې نه راځي او شدت پیدا کوي نو که ورسته تر دې کوم د راپور چې ریچارډ بنت باندې کړی دی چې ډېرې میرمن سره په لاس کې میرمن سره دی مرکی کلی دی داخله خبره نظریات
اساسی
او دا مثلا روخانه ده ټول نړیته امر روخانه ده او خاصه ستاسو په پاریس دی التخار کې او ام نظریات راکولي نو خاصه د خلکو لپاره امید دا ده چې کارمندري ملتونه دي کارمندا یواله ټول نه ده نو د خبرو نووسی او عملی اقدام به ترسره دا کوم غونډه چې په خپل تاریخ باندې دایریږي او په دې کې دا راپور وړاندې کیږي د چا په نه د فناغي خپل خپل وړاندې زده مېلې دي بله طالبان د اکرم د بشري حقوقو سرغړونه چې دې کړې دي هغه ته باید جواب کوي جواب ورته ورکړي او د دې ترڅنګ د عملی اقداماتو غوښتنه هغه هم کړې ده او اته په نورو راپورونو کې دا څرګند شوی د سیګار پر راپور کې سیګار پر راپور په اړه باندې که کوم اندېښنې د خلکو موجود دي ام که په دغه شکل باندې دا وضعیت دوام وکړي په دواړو برخو کې دا افغانستان لا څو کې نه یوازې ده د خلکو ته بلکې د سیمې وادونو ته د والیو وادونو ته اته ټول نړۍ ته به د افغانستان شدید تهدید متوجه
شي
دغه وضعیت سبب د اقتصادي فقر وګرځي او ورځ تر بلې د اقتصادي فقر ګراف کیږي په یو ځل کې اقتصادي فقر او ترسیږي په دې ټولنه کې به د تروریزم د جاله لپاره د سربازي ولې لپاره ډیره اصل په ځان او په کومه به هوا د لاس ترسی او دا وضعیت که په دې شکل دوام وکړي نه آینده نسل خپل همدغه مسایلو ته روزل کېږي په هغې باندې نه سرمایه ګذاري ته هدف شته دی په دغه افکارو په دغه کمنصاب چې طالبانو وضع کړی دی په دغو برخو کښې چې دوی فعالیتونه لري چې اوس افغانستان لومړیتوبونه په خپل ځای باندې پاتې دي په اوج کښې دی نورې ستونزې په اوج کښې دي هغه په خپل ځای پاتې دي او د دوی تمرکز اوس هم لا
تشکر بانو امیدی بازم خدمت شما میرسیم. پولیسر برنامه میگه که دکتر نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو با خود داریم. جناب آقای اندیشه سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
وعلیکم السلام. بله میشنوین.
تشکر از حضور شما. جناب آقای اندیشه، 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است دوشنبه تشکیل شوه، برگزار شوه و آقای ریچارد برنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم گزارش تازه خود را ارائه بکنه. نخست میخواستم بپرسم که این اجلاس آیا اجلاس سالانه است و آجندای این اجلاس چگونه تعیین میشه؟ آیا در حاشیه این نشست آقای برنت گزارش خود را میکنه و یا ای که در از مسائل عمده خود امین نشست است؟
تشکر. سلام برای شما و برای شنونده های خوب رادیویتان. نه، اجلاس همون قسمی که از نامش معلوم است که 53 است، به این مفهوم است که شورای بشر سازمان ملل متحد سالانه 3 جلسه داره در ژنو که جلسه اولش در ماه مارچ بود، جلسهش در این ماه هست و در ماه جون و جولای و بعد جلسه آخر سالش همزمان با اسامبلی عمومی در ماهای سپتامبر و اکتبر است. این جلسه فقط یک تفاوتی که داره ای است که در این جلسه در روز اولش که تاریخ 19 هست یک گزارش مشترک از طرف خود آقای ریچارد بنت و همچنان از طرف گروپ کاری من خشونت و تبعیض علیه زنا که گروپ مشخص دیگه هست در پلوی ریچارد بنت کار میکنه، وظیفه از او عمومی است به سطح جهان، ولی در این مرحله مشخصا سر افغانستان یک راپورت تهیه کردن که امو رئیس گروپ کاری از یک خانم دورتی از کشور اسپانیا است که یک جای با آقای بنت در ماه اپریل رفته بودن به افغانستان، کابل و مزار شریف، و بعد از آمدنشان همین گزارش مشترک تهیه کردن که قرار است روز دوشنبه این گزارش بس عمومی ارائه شود و این گزارش تا جایی که کپیاش بر ما رسیده بود و مطالعه کردیم فکر میکنم یکی از همو قوی ترین و عمده ترین گزارش ها در قسمت وضعیت تحصیل، تعلیم و تربیه و همچنان کار زنها و دخترها در افغانستان است.
خب این اولین گزارش آقای بنت نیست، درست است؟
گزارش آقای بنت نیست نه خیلی، ولی گزارش مشخص مشترک گروپ کاری منع خشونت و تبعیض علیه زنان و مشخصا گروپ گزارش آقای بنت مشخص به ارتباط زنان گزارش اول است. قبلا گزارش های اوکیر راجع به وضعیت افغانستان و حقوق بشر افغانستان، کشتارهای به اصطلاح فراقانونی و اینا آورده بودن، ولی گزارش اول در قسمت زن هست.
مننه آصف صاحب محترم، استاسو پی اجازه اندیشه صاحب محترم، اول خود هست سلیمه شوه، مننه چه خبرونی تراغلی هستی پا دی برخه که خو داد خود دو حقوقونه، دو بشر دو حقوقونه، دو سرغرون و رپورتونه زیاتره وخت نشر شوی دی دی رادیونه او طالبانم پی خبر دی چې دوی د نړیوالو معیارونو په مقابل کې تر اوسه پورې داسې ځواب نه دی ورکړی چې خپله ولس یا دنیا پی قانع شي. او دوی وایي چې موږ په افغانستان کې هغه څه کوو چې زموږ کلتور و زموږ دین و زموږ مذهب ایجاب کوي، مګر د بلې خوا دوی غواړي چې بیا نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني او جهان ورسره کومک وکړي. خو اوس په دې کال کې، په دې تیر کال کې زیاتره مؤسسو دا ویلي دي چې طالبان باید دا ځینې معیارونه د نړیوالو قوانینو په اساس رعایت کړي، او که رعایت نه کړي نو باید بیا په دې برخه کې غور وشي، خصوصا ملګري ملتونه، د بشر د حقوقو سازمان. تاسو اوس فکر کوئ چې د دې ټولو غونډو په رڼا کې چې په دې کال کې او تیر کال کې شوي دي، اوس چې سبا نه بل سبا کومه غونډه کیږي، ټول وایي چې باید داسې یو لاره وسنجول شي، بالاخره د غونډو نه وروسته باید یو عملي اقدام په باره کې فکر وکړي وشي. ستاسو په نظر کوم عملي اقدام ته به لاره جوړه شي چې طالبان دغه خپلې پالیسۍ بدلې کړي، جنکۍ او ښځې د دغه کوم وضعیت چې روان دی، د دې وضعیت او د دې حالت نه راووځي، د خپلو حقوقو نه استفاده وکړی شي؟
سوال بسیار خوب است، سوال عمده است، فکر میکنم و سوالی است که اکثریت مردم افغانستان خصوصا زنها و دخترها میخواین که
بفهمن.
در این مرحله همین گزارش‌های قبلی بوده، شما درست میگین، گزارش‌های قبلی هم در وضعیت زنها و دخترها و کار و تعلیم و تربیه و اینا آمده بود، ولی این اولین گزارشی است که از طرف دو نهاد بسیار معتبر سازمان ملل متحد تعیین شده و ارائه میشه. چیزی که این گزارش متفاوت میسازه تا گذشته ای است که وضعیت زنها در یک سال یک نیم سال گذشته هم رو به وخامت بود، ولی این گزارش نشان میده که وضعیت در حالتی رسیده که او را آدم میتونه امو به اصطلاح اپارتاید جنسیتی یا جندر اپارتاید بگه، چون زنها به خاطر جنسیتشان نه به خاطر یه چیز دیگه از یک سلسله حقوق بسیار ابتدایی که هر انسان در سطح جهان داره محروم بشه، چی و انسان مسلمان باشه چی غیر مسلمان. یعنی میتونه نیست که کشورهای اسلامی حقوق نداده باشن و افغانستان بازی رو در گذشته داده باشه. پس به این اساس من فکر میکنم که بعد از ارائه از این گزارش، روز بعدیش که تاریخ 20 باشه، ما یک جا با سفارت‌های اسپانیا، کشور سویزرلند، آیسلند، بلژیم و اتحادیه اروپا یک برنامه مشترک است همراه محکمه بین المللی جرایم یا اینترنشنال کریمینال. و معاون از اون محکمه هم در جلسه میباشه و بررسی به قسم میشه که آیا همین گزارش به اصطلاح زمینه را باز میکنه برای ازی که قضیه تبعیض علیه زنای افغانستان و محکمه بین المللی به حیث یک جرم کلان بین المللی مطرح شود. اگر این کار مطرح شود، پس به اون معناست که اقدام علیه یک تعداد از کسایی که در این قسمت مستقیما دخیل هستند شروع میشه از طرف
چون. چی گونه شروع میشه؟ چون آن مثلا نهاد سازمان ملل متحد یک نهاد اجرایی نیست، بالاخره چی رقم امکان عزیز که عملا وارد اقدام شوند؟
خب ملل متحد خصوصا گزارشگر و شورای حقوق بشر، اگر ما ساده بگویم برای وطن دارم بفهمن، مثل محکمه ابتدایی هست.
بله.
وقتی که اینا قضیه را بررسی کردن، روانش میکنن به محکمه عالی‌تر که محکمه جرایم جنگی است. محکمه جرایم جنگی تمامی شواهد شاید یک بررسی رو اندازه کنه، چون تنها شواهد ایره قبول نمیکنه، یک سلسله شواهد خودشان هم باید جمع کنن، سر بالا دارن اینا.
درست.
و ای وقتی که این شواهد به دست بیایه، این محکمه یک تعداد از این افراد حتما به اساس این جرایم بین المللی چیز میکنه، محکمه میکنه و او وظیفه باز بعدن وظیفه پلیس بین المللی است، وظیفه تحصیلات بین المللی است، وظیفه ساختار ملل متحد است که باز اونجا شورای امنیت سازمان ملل متحد جایی است که بزو اقدام در این قسمت میکنه. من فکر میکنم که یعنی امو توپ به اصطلاح حرکت کرده و یکی دو سه مرحله دیگه هم کار داره که در جایی برسه که یک تعدادی از کسایی که مستقیما در این موضوع دخیل هستن به خاطر کل طالبای چیز نمیخواد.
درست.
ما شما از صدایشان میبینیم از صحبت ها و بحث ها و اینا شد، ولی کسایی که واقعا این قضیه را به اصطلاح قدر مغلق ساختن احتمال بسیار جدی وجود داره که اینا در محکمه بین المللی کشان بشن.
به نهایت تشکر خواهند
شد. من پا دست حالاتو که کلا نور اقدامات کیگی یا محاکمه کیگی در افغانستان به قضیه که خود روسا پوری آصفی صاحب محترم و اندیشه صاحب تاسید فکر کوي چې کم کس دې حق بین المللي محکمې ته کشه وي او دغه نه دي پوښتنې شي او تحقیقات شي وي
ستاسو بیا دې پوین شو دا
بله
پوین کې
بله بله قومندان یا بل بله اما په دې لوړه سطح نه
زندان رئیس زندان نپل ترخی
درست
یکی از کسایی است که فعلا محکمه هست
بله
طبق زندان ترخی یعنی قضایای افغانستان وجود داره ولی اولین قضیه است که بر بعد بخش زنا و دخترها
بله مسئله پامدی ارتباط یادونه به دومره بیزای خبر نیوی چه یا حقوقدان ده نجیب آزاد اغه بیا د افغانستان پر ډیر لوړو مقامات باندې عرض کړی دی د هاګ بین المللی محکمه ته قضیه وړاندې ده الته د بحث مسلې نم تیر ده چې په دې به خبرې کیږي دا هم ثابته شوی دا وغوی منل ده یعنی یو دا قضیه ده یو دا کده خزه په برخه کې د تبعیض په مسله کې دا قضیه عملته و نرشین د افغانستان دوه مسلې به د هاګ په محکمه کې مطرح وي او پاغي باندې به بحث کیږي مخکې سابرینا حمیدی خوروی چې طالبانو په برخه کې دا و چې دوی به یا د خزو مسله د بشر د حقوق مسله او د تروریزم مسلې په کې مسول دی او دوی به د منی خو دی برخه کې سرغړونه شي دي. طالبان خو وی چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشته ده او خو کوم راپور چې نشو شووس د القاعده په برخه کې د نور تروریستي ډلو په برخه کې د امریکا مقامات ویل چې په کومه سطح چې ویل شي چې القاعده او تروریستان التدی د ډلې الته دومره نشته ده. نو زه اوس غواړم چې تاسو دوه نظر په دې برخه کې واره مچې طالبان په دې برخه کې څومره مسؤل وګڼل شي ځکه د استخبارات او راپور وی چې امریکا حکومت وی چې او بخي بشر د حقوق او ماسي او دوی وی چې د راپور چې وای چې القاعده د لاو تروریستي د افغانستان کې دي د استخباراتي منابعو برابر کړی دي مګر حکومت به وی یا نور چارواکي د امریکا وی چې د کې دومره هغه نشته د دومره وزن نشته په دې راپور کې دغه به څنګه معلومه شي چې تروریستان د تروریستي د لو په ارتباط هم چې طالبان وی دلته نشته او نور ډلې ادعا کوي چې تروریستي سازمانونه دي په افغانستان کې گاونډیان ته په د دین اندېخنه لري او په تنګ دي او په عذاب دي چې دوی مخه باید ونیول شي. دا به یو بل قضیه وي چې په دې برخه کې هم پوره تحقیق وشي. تاسو دواړه څه فکر کوئ چې دا به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مسله کې څومره موثر وي چې طالبان مجبور کې په دې ټولو برخو کې اقدامات وکړي؟ اول اندیشه سبساس نظر او روست زو دغه ته صبرینا حمیدی خورد اندیشه سب لکه چې لایم قضا دې کسنګه اندیشه سب زمونږه غوري
فکر میکنم که
خطا شده ده؟
شاید خطا شده باشن سبری... در صورت بانو حمیدی شما بفرمایید.
البته که دی برخه که من گویلی چه بیل بی موجودی بیاد اخیاره بیل بی گوانده یو وزنو چه کما اندیخنه لرده لکه تاجکستان لکه چین ده دی ترسان ایران او پا زمن که ده غورستی تروریستی عملیات چه ده پوران ده ترسارش پا فرهنگی مراکه دوانه مثلا پا برس لایت قبلا ده برس والی بانه عمله عمله راز ده بخرده چارو وزارت ترمخه ده تروریستی عملی ده تا فخکاره دغه تروریستي دالو د حضور بیلګه ده. همدغه رنګه د زوایري وژنه په افغانستان کښې هغه د طالبانو خپله حکومتي چارواکو خراب کړله. نو زه څوک چې هلته اوسېږي هم د دغه ډېرو موضوعاتو شاهدان دي چې اوس دغه تروریستي ډلو دپاره لکه داعش خراسان ډلې دپاره تقریبا داسې استعمال شته دی چې دوی د دیارلس نه په اضافه ولایتو کښې خصوصاً په سرحدي ولایتو کښې دی فعالیتونه ولري لکه قندار لکه کندارونه همداسې نور ولایتونه هلمند او دا ولایتونه او د دې تر څنګ بعضې کړنې چې ترسره شولې دغه اوس چې دغه وضعیت پسې متشدده دی امنیت خرابېږي یا خپله طالبانو د دوی په وړاندې عملیات ترسره کړي دي نیولې کوي یا د بعضې کسان چې د ادفي نومونو په ادفي وجونو ښکار کېږي د همدې طالبانو په دوره کې دا ښکاره د دې بېلګې دي چې د تروریستي ډلو موجودیت هلته ښایي د تروریستي ډلې موجود نه وي د دوی په وړاندې به دغه تروریستي عملیات نه ترسره کړي. دا دا چې خپله د دغه وازدارۍ نه مخکې طالبان خپله د تروریستي ډلو قطار کړي اوس چې دوی د قدرت په واګو باندې راغلي دي مسلات دي په افغانستان باندې اوس د دوی په مقابل کښې نورې ډلې دي چې راپاڅېدلي دي په دوی باندې چاپین لګوي په مختلفو نومونو لاندې د دوی په وړاندې دری سرګند کړی دی په دوی باندې عملات کوي سره د دې چې نورې ډلې خو د مقاومت او جبهه ازادي په دې نومونو او نورو نومونو د دوی په وړاندې قد علم کړی دی خو د دې تر څنګ د طالبانو د القاعده حضور د داعش خراسان حضور د محمد داعش محمدي ډله دا ټول ګاونډي هیوادونه په سرحداتو کښې د دوی لکه د بدخشان په سرحداتو کښې ځایي خلکو ته ویل دي چې دوی هلته لیدل شوي دي هلته فعالیت لري. نو حضور یې شته ده دا چې په کومه پیمانه ده دا به د هغه کسان سرګرمۍ چې په دې برخه کښې دقیق ریسرچ وکړي تحقیق پرې وکړي او د دوی هغه شمېره خلکو ته څرګنده کړي چې د دوی په شمېر کښې بیا تفاوت وي. د حضور نه هېڅ وخت نه حاکم حکومت انکار کوي شي او نه د افغانستان خلک د دې موضوعاتو شاهدان دي. اوس که دوی د خپل رسمیت پېژندنې یا مثلا اته د دوی په هغه کسان چې د ملګرو ملتونو په ټول لیست کښې دي او د القاعده سره په تړاو باندې څو کسه پېژندل شوي د دوی لور موقفونو که هم دوست برحاله دی او ویسی ندی چه اصلا در والیان پوری دی لدری والیان بودی در کتان ندی چه در ملگور ملتونو سره در دی لست موجود دی او پاقا لست دی که القایده سره پایی کبانی تورن
صبرینا حمیدی خو بله صبرینا حمیدی خو یو خدا مازوده بل مسئله د بشر د حقوق او د خزو د حقوق مسئله د جنکو د تعلیم مسئله د افغانستان کې د برخه کې ډیر اعتراضونه دي مګر طالبانو تر اوسه پورې ورته غوږ نه دی نیولې دوی وی چې موږ د برخه کې کار کوو او د خپل کلچر او کلچر او دین او مذهب مطابق موږ تعلیمي چارې مخه ته بیایو د دوی دلیل دا دی چې دنیا دا دلیل نه مني د تیر هفته کې د اروپایي اتحادیې استاد ویل چې د شپې تو خزو سره تقریبا چشمیر وې د شپې تو تر رسیدو دوی سره خبرې کړې دي او بیا په اخر کې د خزو ویل دي چې په دې برخه کې چې اصلاحات لري او د دوی حقوق رعایت شي نو یو ملي ډیالوګ ته ضرورت ده ته فکر کې د دې غونډه ترڅنګ د سي موقع مساعده وي چې ملي ډیالوګ ته زمينه مساعده شي طالبان به ملي ډیالوګ ته حاضر شي په دې برخه کې
البته طالبان که من دیگه دیالوگ تا تخطلا خود فکر نکم که در شیده که آقا وقت آقا داله چه آس پا انرشیزم و گدوده که گوری آقا ایت وقت قانون مداره دیگه قانون تا تابیش دیگه میانی دیالوگ دا قانون و دا قانستان دا ورفا داگه سما قیل ریعو بار خانه و کناری والا کولونه تا دیبان شهر عمدی دیبان ملی دیالوگ تا کینی دی خلب واولی و دی خلب نظر واولی او ملي ديالوګ د طرفه دا یو خلکو ته دا فکر پیدا کیږي چې دا امان چې اوس د افغانستان مېرمنې د هغې قرباني دي د هغې قضیان ګوري دا د یو جنایت دی دا یو اوس که د افغانستان خپله خلک باطن د مېرمنو حقونه ونه مني او دولتي چارواکي په دا رقم وي پخوا دولت ته یو امید و دولت خو مونږ دې ته نشو ویلی خو هغه څوک یو والدار تل ډله په توګه باندې خلکو به دا امید لرلو چې زما خونه نقصي دي زه ستونزو سره مخامخ کېږم یو اداره یو دروازه شته دی چې زه هغه وټکوم او هغې ته مراجعه وکړو اوس بدبختانه هماغه ډله هغه ورځ تر بلې په خلکو باندې مسولیتونه واده کوي ورځ تر بلې ماتیک شکل باندې مېرمنې منځوي کړي مېرمنې د خپلو حقونو نه محروموي
یعنی دسه کومه دروازه نشته ده چې دوی وټکه امیدم نشته ده درست
تشکر جناب آقای اندیشه در گزارش ها آمدن که در این نشست در 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در وضعیت بشری افغانستان بیشتر متمرکز خواهد بود خب علاوه بر محدودیت هایی که بر زنان اعمال شده مسائل بازداشت های خودسرانه نقض آزادی بیان و غیره هم صحبت شده آیا این مسائل ها هم این نکات هم در آنچه شما فرمودین میتونه در محکمه بین المللی هاگ علیه طالبان اقامه دعوا شود؟
در جلسه خو مشخصا تخصیص داده شده برای این موضوع زنها و دخترها بله. که تاریخ 19 است ولی گزارش های همزمان برآمده و گزارش های قبلی آقای بنت هم می ارتباط بود مثلا یک گزارشی را که او بسیار واضح بوده و سازمان امنیستی انترنشنل یا عفو بین ملل بیرون بله. کرده کشتارهای به اصطلاح جسدجهتی در پنجشیر بوده که او با ویدیو و با فیلم دقیقا وجود داره که افراد دستگیر شده دستاشان بسته شده و بعدا با فاصله بسیار کم سرشان فایر شده و اونا کشته شده به این معنی که نظر به قانون بین المللی جنگ یا قانون بین المللی بشر دوستانه وقتی شما اسیر جنگ عطا میگیرین او باید کشته نشه یا اسیرا گرفته میشه دستاشان بسته میشه و بعدن کشته میشه و بعدن اعضای خانواده و اینا میشن این یکی از قضایای متفاوتی است که از طریق مراجع خود سازمان عفو و دیگرا ارجاع شده ولی قسمی ما پیشتر گفتم ارجاع شدن یک قضیه قدم اول بحث در محکمه بین المللی است باز محاکم خودشان شواهد و اسناد زیادتر را بررسی میکنن و باز میبینن که در قبال قانونی که وجود داره چون محکمه لاهه یا محکمه بین المللی یک چارتر داره به نام چارتر روم گفته میشه و در اون چارتر روم بعضی قضایا بحث جنایات علیه بشریت است بعضی قضایا نیست یعنی هر کس میتونه یک قضیه را مطرح کنه ولی وقتی گو مطالعه میکنن به اساس اینکه آیا همین جرم یک جرم علیه بشریت است یا یک جرایم عادی است که در محاکم خود کشورها باید که او بررسی شود
بله تشکر
ډیره مننه تاسو نه اوس نو سوال دا پیدا کیږي چې تر څو چې دوی لته فیصله کوي او دا قضیه بیا وړاندې کیږي د هاګ محکمې ته وغوی په غور کوي چې الته به دا ومنل شي او به ونه منل شي چې جنگي جرم وبلل شي د ته به انتظار وباسو څنګه اندیشنه سیب ګورو چې الته خپل محکمه کې د قاضیان یا د کسان چې الته ناسي بس کوي غور کوي هغه یې فیصله کوي چې منل کیږي کنه منل کیږي خو اوس به بیر تر شو د موضوع ته چې دلته په افغانستان کې وای چې اول باید د ولس زړه یو حکومت لا سراوړي داخل کې مشروعیت پیدا کړي چې به وکړي شې په خارج کې او په نړیواله ټولنه کې مشروعیت پیدا کړي طالبان وی مونږ نړیوال مشروعیت په سنګزو مونږ سره د دنیا تعامل کې اول د امریکا نه غواړي دا ټول مؤسسي چې دي یا ټول ملکونه چې دي دوی یو ډول تعامل ته غاړه یې خده تعامل ورته کوي نو په دغه سي تعاملاتو کې به د بشر د حقوقو رپورت یا د نور سازمانونو رپورتونه چې په طالبانو اعتراض لري دې کې به تاسو څه فکر کوئ څه ډول یو صلاحیت نه وکړ واخل شي چې یو اقدام شي او طالبان مجبور شي ځکه دنیا لګیا ده ورسره رنګ تعامل کوي او دا میرمنی او دا د بشر د حقوقو مؤسسي او رنګ ناری سوری و هیڅ باید دغه تعاملات د دوی سره ونه شي مګر بیا بل دلیل مراوړل کیږي چې تعامل ونه شي د افغانستان خلک الته چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي دوی ژوند په خطر کړي په دې منځ کې کومه لار شته چې په فکر اندیشې شي
خب تعامل جهان بسیار متفاوت است با ای که او به یک شناخت رسمی و حیث حکومت تبدیل شود در ابتدا تعامل به این مفهوم بود که جهان امکان داشت که طالبان را به رسمیت بشناسه ولی این قسمی که شما گفتین رسمیت بین المللی بسیار زیاد ارتباط داره برای مشروعیت داخلی
درست
و الزام طالبان در ظرف یک سال گذشته خصوصا اقدامات را که یک سال گذشته کرده تعامل حتی سطح تعامل پایین آورد حالا تعامل کشورها به چی اساس است
خواه.
کشورهایی که ضرورت ندارن مثلا کشورهایی مثل کانادا، استرالیا، کوریا که در گذشته در افغانستان بیلیون ها دلار مصرف کردن، سفارت داشتن، ضرورت داشتن امروز اصلا و هیچ دیگه نمیخواهن تعامل هم بکنن ولی یک سلسله کشورها به خاطر منافع خودشان، به خاطر منافع بین المللی اینا میخواهن یک تعامل داشته باشن شما تعامل همراه هر کس میداشته باشین با همراه هر گروهی که به اصطلاح گروه انسرجنسی باشه کشورها تعامل میکنن ولی تعامل کردن به مفهوم از این است که اونا را با احترام به شکل یک حکومت و دولت میبینن و این جایی بسیار بدبختی بر مردم افغانستان است که یک گروه فعلا حاکمیت داره که هر کس میخواد فقط امراش به اندازه تعامل داشته باشه که لااقل ضررش نرسه
خا
این هر کس حال تلاش داره که ضرر طالب برای کشورشان کم شوه لااقل یک تماس داشته باشه من وقتی امرا دیپلماتای ام غربی صحبت میکنیم میگم ما لااقل همونجا باشیم ببینیم یا چی میکنن
صحیح یعنی په واسه دې چې بالکل ناخبر اوسو خدای چې ارتباط ولرو چې با خبر اوسو یعنی بله. ارتباط مهم ده
بله. بانو حمیدی شما اظهارات دکتر اندیشه را شنیدین در رابطه با اینکه یک ای بار به گفته اونا بار اول است که بسیار یک گزارش قوی و تهیه شده روش صحبت میشد چقدر شما امیدوار هستین که ای بار این مسئله به کرسی بشینه و بالاخره طالبان را مجبور بکنن تا محدودیت های وضع شده را بر زنان و دختران در مورد کار و ادامه تحصیل بازنگری بکنن و یا عقب نشینی بکنن بانو حمیدی
البته که من خبره چه دکتر تبندیشه اخره واقعا میله بخونی خبره اقیه ویلی چه گردی تعماده ده یعنی یه ودف تکل شده چه اقا مسائل چه خصوصا به خود پا برخکی او در میمان و در بشری اکون پا برخکی بی پا اقا سرگرانو بانی تورن دی و دی برخکی در سرگرانو مستندی شه و رسطا در مستندسازین اقا مسائل چه روم اساسنامی البته نریوال محکمی اساسنامی پاگی که جرمانگاری کدی دی چه اگه پینزه مورده دی که دری مورده بانه خب یکی تاکید او تمسکت شده چه جنگی دی نایستی بواد نور مسائل دی و دو مورده بانه بیه دو دی ترمنزم یو سناس اختلافات شده پاگه شکل بانه دی مخلاشی و داغ موضوعات و دا معلومه دا چه داغی سرانوالان تا دا کمی خوان قضایه جاکی اگر قضایا چه دکیلی باید داغی ده مندی تا و مموریت نانده دیشی داغی ده قواعد و مطابق ده اساسنامی داغه ده طالبان و سانه کلونو تکو گرو تاول قدم سی که داغه مثلا پا جنسیتی اپارتاید باید جرمنده دیشی دکه جنسیتی توپیر او اپارتاید تنمنده توپیر په دې کې دی چې تفاوت البته چې جنسیتي توپیر د نورو عامو ډلو د خوانم د یعنی چې کور راکېدو د خوانه کې دی شي دا چې په سیستماتیک شکل باندې یو عجیب قشر ته خپل اساسي حقوق نه محرومېږي او په دې باندې بندیزونه وضع کېږي او بندیزونه په شدت پیدا کوي د دوی د وروسته تګ لپاره د ټولنیزو فعالیتونو نه د اجتماعي فعالیتونو نه د سفرونو نه او تا هغه سفرونه چې د میرمنو د حمایت لپاره دي هغه د منځه وړل کېږي قواعد د منځه ځي قوانین د منځه ځي او هغه نړیوال اسناد چې افغانستان هغه ژوند ورته هغه نادیده نیول کېږي نو په دغه برخه کې که تاکید او تمرکز په دې باندې وشي او په واقعي شکل باندې کار وشي دغه مسله که جرمنداري شي او بیا نړیوالې محکمې ته ایسي سي ته دا مسله وړاندې شي دغې څارنوالان دا بررسي کړي خو د دغه معلوماتو تر څنګ چې اوس ورکول کېږي ان دا هغه یو خامه معلومات دي ابتدایي معلومات دي چې دا یې کېږي هغې ته هغه خپله علموري وکړي په هغه شکل چې د هغې قوانین او اصول دي جبقې په هماغه شکل مخکې لاړ شي او د دې یو هغه کسان چې په دغه مسایلو کې اوس په شک کې دي او تورن دي البته د تور مرحلې ته هم نه دي رسېدلي خو هغه مظلومین دي او شکمن دوی باندې دا وایي قامه شي نو دا کېدای شي د دوی دپاره دا تحریم هم د نورو تحریمونو تر څنګ ځکه دوی په کراتو د دې غوښتونکي دي چې مونږ د ټول لسنه ویستل شو مونږ د په رسمیت وپېژندل شو او دوی دا وایي چې دغه خپل کوم نوم چې لري په دغه مسایلو باندې دا کوم مسافه چې په دې باندې لګېدل دا د څنګه لري کی نو دغه اقدامات یو خوشبینی او یو زیرم دی د تر سره اندې ښه خبرې ته په واقعي دې چې باندې شکل ویلې په دغه سم مجلس چې په لسم تاریخ دایلي کې او شلم تاریخ کې دا هغه په یګری ده په دغه مسایلو باندې په دې شکل مختلا شنو یو څه له وخت کې او کله یو ځای تاکید او تمرکز باندې دا په لون باندې په وینا باندې او په خبرو اترو باندې او په همدغه باندې چې یو تعامل د دې سره وشي تعامل په څه شکل وشي او تعامل د پاره مانا هغه خپل ځکه هر څوک چې چا سره تعامل کوي په تعاملاتو کې دا خبره جانبای خپل ګټه په نظر کې
بله
نو د خپل نفع د پاره اقدامات شي د فکر نو خاصه نتیجه که په دغه شکل مخکې لاړ شي که د نورې نړۍ یو ځل چې په دې پری باندې دا ماکمو خپل اقدامات تر سره کړي د افغانستان لپاره مشیا ته په تیر کې چې د خلکو لپاره دا یو د خپل لپاره هغه راپور د صحیح غریومه چې د جنګي جنایاتو لپاره په تیرو درې دورو کې دا ټول دا برسېده شو د خلکو غوښتنه همدا وه چې حتی په هماغه موجوده قضایي او عدلي سیستم باندې د خلکو باور نه و د اکثریت خلکو غوښتنه همدغه هغه ډله ییزې وژنې وي که مثلا هغه جنسي تیری او ډله ییز په میرمنو باندې که هغه نور مسایلو د خلکو غوښتنه همدغه وه چې دې ته د یو بیروني هغه ایس سي یا په هغه وخت کې له ایس سي دومره خپل فعالیت هم نه و ترسره کړی هر ارګان چې هغه باید دې ته رسېدګي وکړي نو دا خلک باورمنده کوي او حتی د تاریخ یو برخه به چې یو وخت د نړۍ په یو ګوټ کې چې هغه افغانستان وهغسې زیان میرمنو ته ورسي چې د بشریت په تاریخ کې بچا
مننه تاسو له صبرینه حمید خور
بله فقط هشت دقیقه به ختم برنامه مانده برنامه رو کوش میکنیم جمع بندی کنیم با هر مهمان محترم 4 دقیقه وقت میتیم تا صحبت کنند جناب آقای اندیشه با آن چی گفته آمد و بالاخره همه هم چشم برا چشم دوختن به نتایج ای نشست وان چی شما فرمودین چقدر امیدواری هست و چقدر این مسئله بالاخره به کرسی خواهد شد و طالبان بالاخره در نهایت به اصطلاح به نتایج و یا به تصامیم جامعه جهانی گردن خواهد گذاشتن
یو بل سوالم ده دې سره یو بل ټکی په نظر کې ونیسه اندیشنه سپ چې اوسه پوری دا خبره کیده چې په طالبانو بندیزونه او تحریمونه او فشارونه نو سړول کفرزم دستي د فتن اقدام نه کیږي سړول بل بندیز به وي چې طالبان مجبور مکلف وګرځي نړیوال ټولنه غوښتنې ته غاړه کوي
دو فرمایله خو اندیشه
مېره
بني دو سوال که مې کوم به هم مرتبط است
بله بله
اول ای که اقدامات جهانی تاثیراتش مستقیم و آنی بالای سازمان ها و بالای دولت ها نمی باشه ما تحریم هایی در ایران وجود داره میبینیم در کره شمالی و اینا وجود داره میبینیم
صحیح
ولی از یک طرف دیگه یک سلسله استانداردهای بین المللی وجود داره که افغانستان به حیث یک عضو قدیمی سازمان ملل متحد است، از 85 سال به این طرف به او پابند بودن.
بله.
و هر کسی که مسئولیت این کشور را به عهده گرفته، چی مجاهدین بوده، چی خلق بوده، پرچم بوده، یا حکومت جمهوری بوده، مسئولیت به تطبیق قوانین بین المللی را داره. و طالبان نمیتونن که از یک طرف ادعا کنن که ما حکومت افغانستان هستیم و از طرف دیگه مسئولیت یک قواعد نگرن. وقتی که مسئولیت قوانین و قواعد بین المللی نمیگیرن، جهان در مقابل ازو به اصطلاح عکس العمل نشان میده و یک عکس العملش خب سر طالبان معلومدار تاثیر میکنه، هیچ وقت یک حکومت نمیشن، مشروعیتشان که باقی ماند معلومدار در صدد تغییر و تبدیلش هم خود مردم افغانستان و هم جهان میشن، ولی از طرف دیگه مردم عادی و بیچاره افغانستان در سر تحریما مشکلات اقتصادی میبینن. ولی کپ بعدیش ای که شما گفتیم که چطور میتونه تاثیر کنه سر از اینا، ما فکر میکنم این فشارها امو شگاف ها را در بین افراد مختلف طالب ها زیاد میکنه، چون وقتی یک گروه به این متیقن است که باید به لااقل حقوق انسان و حقوق بشر و مسائل خود داخل افغانستان توجه صورت بگیره، این گروه دیگه نمیتونه خودش را به اصطلاح در پشت ازی پد بکنه که ما کلانای داریم که او به اساس نمیفهمم اصول اسلامی یا فرهنگ افغانی تصمیم میگیره. فرهنگ افغانی را همیا آل نو کشف کردن یا در 100 سال گذشته ما فرهنگ داشتیم.
بله.
با این اساس ما فکر میکنم هر دوی ازی باعث ازی میشه که مردم ما و همچنان جهان متوجه میشه که باید برای طالب در صدد یک الٹرناتیو بره.
خب صبرینه حمیدی خورسته سه نظر سده او سه توقع لری.
البته زمان توقع دی برخه که زمان سه چه در طول میرمون توقع در چه در نریوال طولن افرانگه چه درم در نریوال طولن در ملتر یا برخه در چه خون راپورون تا یکی توجه لری بشری ملسته تسرک جا فرمستان سره و در میرمون وقتونه که مجموع که عملی اقدام تا در چه اغا عملی اقدامات په دې برخه کې ورته یو لار خلاصه شوې ده او تر سره به شي او دا امیدواري چې کشته ده، یعنی که په دغه تنده نتیجه ورنه کړي په راتلونکي کې ځکه د دوی په تېره دوره کې دا خلکو ته جوته شوه چې دوی خپلو هغه ناخوالو ته او ناوړه عملونو ته ادامه ورکړله، د دوی خپل عمرې لال کړو. دا ځل به بیا د خلکو امیدواري همدغه ده چې که دوی په دې شکل دوام ورکړي او د نړیوالې ټولنې د افغانستان د میرمنو د ملاتړ د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې او د هغې د حمایت ترسره کړي، دا اقدامات به نتیجه ورکړي او عملي اقداماتو ته خلک سترګې ته لاړ شي. البته عملي اقدامات ترسره شي، خلک دې ته خوشبینه دي چې دغه عملي اقدامات به په راتلونکي کې په ډېره زر نتیجه ورنه کړي، یعنې د وروسته د دغه مشکلاتو ته به په راتلونکي کې د پای ټکی کېږي. نو د خلکو امیدواري شته دی خو دا په متداوم شکل باندې تعقیب شي. دا مسله د ملي دیالوګ تر څنګ البته هغه ډلې چې په افغانستان کښې هغه مبارزین په دې برخه کښې فعالیت لري او فعالیت ترسره کوي، هغې د سره داخلي کاریو د بیروني کاریو سره د منطقوي کاریو سره یو منظم ارتباط لري او په منظم شکل باندې دغه مسله تعقیب شي او یو کمیت د زماني ورته تعینېږي، نه د هر اقدام نتیجه او پایله او وروسته د هغې پایلې نه د بری اقدام دپاره یو پلان او برنامه ونیول شي او مطابق د همغه پلان خلک مخته لاړ شي، که هغه نړیواله ټولنه ده د افغانستان د حمایت دپاره، که ملګري ملتونه دي او که هغه هېوادونه چې همدا اوس د افغانستان په قضیه کښې ځان دخیل بولي، او د دې تر څنګ طالب او که هره ډله ده مونږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی چې دوی خودجوش حرکتونه نه دي، دوی د مطابق د یو برنامې او پلان چې چا د دوی ایډیا ورکړې، چا د دوی ملاتړ کړی دی، چا دا زمینه مسایده کړې، همدا د څه قدرت نه و چې کوم ملي قیام و او دوی د ملي قیام په ترڅ کښې لاړ او د قدرت واګې پلاس دوی په یو تعامل باندې واګې ترلاسه کړي او په یو تعامل به بېرته د قدرت د صحنې نه دغه د وځي او خپل عمر د لنډۍ په دغه کړنو باندې، ځکه دوی نه د ښې حکومتدارۍ دپاره پلان لري، نه د افغانستان د ستونزو د مهارولو دپاره، نه د مشکلاتو دپاره، صرف د افغانستان د وروسته تګ دپاره د دوی پلانونه دي او د دوی برنامه په دې شکل ده چې افغانستان په څه شکل باندې د سیمو په هېوادونو کښې خصوصا د افغانستان خلک بیا په خاصه توګه پښتانه چې اوس دغه تورم په دوی باندې دی چې طالبان اکثرا د یو قوم پورې تړاو لري، یعنې دوی یو قوم په مجموع کښې چې هغه په غیر د افغانستان د جغرافیې نه په نورو یو ادونو کوم شتون لري په دې خپل کړونو باندې بدنامه کړي مسلمانان په دې کړونو بدنامه کړي نو دا امیدواري دي چې تشته دې تشته په دغه شکل باندې دوام وکړي او په دې کې موجوده او ستيب ستيب اقدامات ترسره شي دا به ان شاء الله نتیجه ورکړي
مننه تاسو نه دوه نظر دی یاسیف صاحب محترم همیشه چې کار بوهان راځي زنه وایي چې باید چې یو نړیواله اجماع موجوده وي سوال دا دی چې نړیواله اجماع شته د هټه رسیدلې دي بل دا چې او بل دا چې وي نړیواله اجماع ته ضرورت نشته دی خبر د افغانستان خلک باید قیام وکړي نو دغه دوه مسلې دي معلومه نه ده
خب را فقط یک دقیقه کنیم دقیقه با ختم برنامه مونده جناب آقای اندیشه با سوال آخر با تشکر از حضور شما میخواستیم اینو مطرح بکنم ما که دو مسئله است که خب چقدر طالبان بالاخره راضی شما هم فرمودین که یک دوگانگی و یا یک جهتگیری متفاوت میان طالبان به وجود خواهد آورد که بالاخره منجر به یک گفتگو خواهد شد و یا اجماع جهانی چقدر تاثیرگذار خواهد بود در این مورد یک و نیم دقیقه وقت داره
ما فکر میکنم هر دوی از این بحث هم فشار بین المللی و هم فشار داخلی هر دوی از این میتونه که وضعیت تغییر بده من موافق هستم با خانم امیدی که آمدن طالب ها رفتن طالب ها به اصطلاح در سال 2001 تا یک حادثه بود آمدنشان فعلا که خود امو وزیر دفاعشان امروز میگفت که اینا توقع از این نداشتن که به این رقم سقوط بکنه و اینا برسن من فکر میکنم در صورتی که نتانن با مردم افغانستان کار بکنن و که نمیتونن آل با جهان هم کار بکنن پس به این مفهوم است که این سیستم و این ساختار آینده نداره فقط مهمی است که خود این حرکت از کجا شروع میشه آیا این حرکت از فشارهای بین المللی شروع میشه یا از فشارهای داخلی اما تجربه ما نشان میده که اگر از فشارهای داخلی شروع شود بسیار
موثرتر
می باشه و فشار
بین المللی تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای نصیر احمد اندیشه و بانو صبرینا حمیدی که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه با ما بودن وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم آرزومند هستیم
با ما خمخه درنو ملمنو ساسد کور ودانی اوس خبرون وخرا رسیدلی ده خبرون باور
سلام وقت شما بخیر رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت در حاشیه 53 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است در نشست وضعیت بشری افغانستان در شهر ژنو بررسی گرفته شود ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گزارش تازه اش در مورد وضعیت بشری افغانستان در نشستی که روز دوشنبه برگزار می شود را می کند فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر ناوقت روز جمعه در پیام به رادیو آزادی گفت که محتویای بیشتر گزارش آقای بنت به محدودیت هایی خواهد چرخید که بر زنان افغان از سوی طالبان وضع شده است سازمان عفو بین الملل هم روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که علاوه بر ریچارد بنت یان سایدرمن مسئول بخش پالیسی حقوق کمیسیون بین الملل حقوقدانان نیز در مورد وضعیت بشری به ویژه آنچه زنان در افغانستان با آن روبرو هستند سخنرانی خواهد کرد حسین کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان و سفیر این کشور در کابل گفت که حکومت طالبان با سفر هیئت تکنیکی ایرانی به منطقه برای سنجش سطح آب دریای هلمند موافقت کرده است. حسین کاظمی قومی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ایران گفت که مذاکرات با حکومت طالبان در مورد حقابه دریای هلمند به خوبی پیش می رود. به گفته سفیر ایران بر اساس بند پنجم مائده سال 1351 توزیع آب هلمند بین افغانستان و ایران هیئت تکنیکی ایران می تواند سطح آب دریای هلمند را از نزدیک بررسی کند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات این مقام ایرانی اظهار نظری نکرده است اما مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفتند که در نشست های نوبتی با مقامات ایران گفتگوهای صورت گرفته است. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که طالبان با چالش‌های فزاینده امنیتی اعضای گروه‌های مختلف برای حفظ قدرتشان مواجه هستند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش ربع اول سال روان میلادی از داعش، القاعده و گروه های مختلف مقاومت ضد طالبان و ویژه جبهه مقاومت ملی نام برده است. در گزارش سیگار آمده است که شورای امنیت ملل متحد در ماه فوریه سال روان هشدار داد که افغانستان همچنان منبع اصلی تهدید تروریستی برای آسیای میانه و آسیای جنوبی است و چندین گروه تروریستی از جمله القاعده، تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش از فضای موجود به دلیل فقدان استراتژی امنیتی مؤثر طالبان لذت میبرند و آزادانه تحرک دارند. سیگار همچنان از نگرانی مشابه نمایندگان و فرستادگان ویژه استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای افغانستان یادآوری کرده است.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا می‌شنوید. مقام‌ها در هند امروز‌شنبه گفتند که کم از کم 34 تن از اثر گرمی شدید هوا در دو روز گذشته در ایالت اترپردیش در شمال هند جان خود را از دست دادند. این وضعیت باعث گردیده است که دکتران به افراد بالاتر از 60 سال توصیه کنند که در طول روز در داخل خانه بمانند. همه جان باختگان شامل افراد بالاتر از 60 سال می شوند که از قبل مریض هم بودند. مقام های هند امروز شنبه گفتند که بیش از 100,000 نفر که از طوفان بحری باپرجوی در کمپ های امدادی در غرب هند پناه برده بودند، پس از ضعیف شدن طوفان و حرکت به سمت پاکستان شروع به بازگشت به منازلشان کردند. در قریه ساحلی جاخاو، جایی که طوفان روز پنجشنبه به ایالت گجرات هند رسید، بیش از 130 نفر تا ظهر شنبه از یک پناهگاه حکومتی به خانه های خود بازگشتند. قرار بود امیت شاه وزیر داخلی هند اواخر امروز از این روستا بازدید کند و وضعیت را بررسی کند. پس از لغزش زمین، طوفان درختان و پایه های برق را در صدها قریه در امتداد مناطق ساحلی گجرات هند ریشه کن کرد. بر اساس گفته های یک مقام محلی یوگاندایی، پلیس این کشور پس از حمله شورشان مظنون به یک مکتب متوسطه در نزدیکی مرز با کانگو جسد 41 تن را که شامل 38 شاگرد می شود امروز شنبه به دست آوردند. قربانیان این رویداد شامل دانش آموزان، یک نگهبان و دو عضو جامعه محلی بودند که در بیرون از مکتب کشته شدند. پس از این حمله شورشان به مرز کانگو فرار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که اولین محموله از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به بلاروس انتقال داده شد. پوتین در یک مجمع در سن پترزبورگ گفت که بخش از تسلیحات تاکتیکی روسیه را به خاک بلاروس انتقال خواهند داد. افزود که نخستین محموله از سلاح‌های هسته‌ای قبلا فرستاده شده است. رئیس جمهور روسیه گفت که این یک عنصر بازدارندگی است و کار انتقال این سلاح‌ها را تا پایان تابستان تکمیل خواهند کرد. و بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، این کشور یک کنفرانس سیاسی کلیدی را با حضور کیم جون آن را اندازی کرده است که در آن بهبود وضعیت اقتصادی ورشکسته و بررسی استراتژی‌های دفاعی در برابر تنش‌های فضایی با رقبای آن کشور به بحث گرفته می‌شود. نشست عمومی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگر در حال برگزار شده است که ایالات متحده در آخرین نمایشش همراه با نیروهای متحدانش که در این اواخر آزمایش میزایل‌های با قابلیت هسته‌ای خود را سرعت بخشیده است، یک تحت‌البحری با انرژی هسته‌ای را به کره جنوبی فرستاده است. بر اساس خبرگزاری رسمی کره شمالی تا حال مشخص نشده که چه چیز مورد بحث قرار گرفت. این نشست تا امروز شنبه ادامه دارد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. ای بود داشته های برنامه روک راست سپین خبری که در امجا با پایین رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم و گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشین.
مننه قدر من آریدن کن.